درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په دیرشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډې به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د بشر متی ولاوی ساده بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغله بنټ نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځو راهیسې به له کوم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 30 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماته ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشریزه به د سره سمندرګي په بندري ښار جده کې وشي. د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نومونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي. او د چین په پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختي ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړه او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. تاسو له ازادي راډیو خبری مجله اورئ. دا خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم خپری شي. د رواني خبری مجله په دوام کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د متیولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دې موضوع په راپور سربیره د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند سره ژغی شو. د سیاحتي شرکتونه ډیر شوي چې بهر ته د لیژلو په دروغي وعدو له خلکو پیسې اخلي. د بندو شویو سینګارتونونو خاوندانې وایي اوس مجبور دي چې له هیواده ووځي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام ګوند په غونډه کې 14 نشوي د دې غونډې جزئیات هم درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 115 ورځو راهیسې د قلملار بنسټ د مشر متیولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بللی دي. ریچارد بنت نن په خپل ټویټر پاڼه کې یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشي کړي. له بلې خوا د قلملار بنسټ غړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حفیظي وای تر اوسه د متیولا ویسا په خوشي کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خاطر پردیس را سره دی له دبه د دې موضوع تفصیل واورو. مهرباني کوئ پردیس.
ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د قلم لارې بنسټ مشر متیولا ویسا بیل کوم توره له 115 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د دله قوله دا خپل سر یو غیر عادلانه عمل دی. ښاغلی بینټ نن یک شمه د زمري میاشتې په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه سمدستي او بیل کوم قید او شرط د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د قلم لارې ټولنې مشر متیولا ویسا د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړی هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه وي کړی او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلم لارې بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعال مازی حفیظي وایي د طالبانو د متیولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. خو تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د قلم لارې بنسټ د طالبانو حکومت نه غواړي چې د متیولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي ځکه د بنسټ له قوله هغه بی ګناه دی او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایندانو سره د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوله خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دوی د بشري حقونو د فعالانو په ګډون خبريالانو یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو لنډ وخت بند تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي. هم دي یو شمېر هغه کسان چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکه کې د طالبانو د ناسمو غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړې دي. او طالبانو بیا دا ادعاوې اوازې بللې دي. بل سره واسي
ډیره مننه. خاطر پردې سوچې د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه معلومات راکول. په همدې موضوع د چارو له یو شنونکي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین سره خبرې کوو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب وزین، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دي چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې موجبه بندي دی او د هغه د نیونې په اړه طالبان معلومات نه ورکوي. د طالبانو دا اقدام د څه شیش کارندوی کوي؟ دوی ولې دا کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سرمن صاحب، تاسو ته ترنو ستاسو ویډیو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د سی پی هغه مست کیږي، یعنی خلک نیول کیږي او بیا کله کله د غوی کورنۍ او فامیل د پدې باندې خبر نه چې هغه نیول شوی دی یا چیرته دی. دغه د ژوند په اکله او د باندې کیدل او د عوامي اسباب په اکله معلومات نه لري. نو دا اصلي عامل د دې دغه سکرن دا چې اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې قانون نشته، یعنی نه اساسي قانون شته چې هغه کې دی وګړو حقوق او واجبات او وجایب مسئولیتونه پکې ذکر شوی او نه د سنور قوانین لا اغشتون لري نافذ نه. متاسفانه نور قوانین هم نافذ نه دي چې هغه پر دې کې خلک پوښي چې کوم شیان جرم بلل کیږي چې خلک دا غن ازان وساتي. مثلا
پروفیسر صاحب، تاسو وایئ چې په افغانستان کې کوم قانون نشته، لیکن طالبان وایي چې اسلامي شریعت نافذ کړی دی او اسلامي قانون نافذ دی. په اسلامي قوانینو کې دغه سه مسائل واضح شوی دي نه دي واضح شوی دا څنګه خبره ده؟
حتی د اسلامي شریعت خو ګوره یو دین دی سرمن سه یو شریعت دی یو فقه دی دا درې شیان نو د فقه دا شریعت یو عام نوم دی د ډیر شیانو او دا شریعت او د فقه په هغه ورسته دی فقه په مسله کې چې د احکام خبره ده په دغه کې دا کتابونه کېشته باید دا مقنن نه دا د قانون په شکل دا کوډیفیکیشن باید وشي کوډ ولري مثلا مواد ولري هر شی واضح دا خبره یو عمومي خبره ده یعنی عام خبره ده دا کفایت نه کوي چې موږ وایو چې په افغانستان کې اسلامي شریعت پلیکيږي تطبیقيږي دا مهمه ده چې په شریعت کې هر شی په فقه کې واسي ځانګړي تعریف لري مشخص تعریف لري هر عمل هر سلوک هر فعل هر قول او دغه لپاره چې حکم لري چې هغه مباح دی حرام دی حلال دی مکروه دی یا په کوم کټګوري کې را اچول کیږي بیا هغه چې دا واضح شاند دی نو هغه دا کفایت نه کوي چې اوسوګ دی دا او چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو نو هر شی دی همته دغه تلاندې توجیه کی اصل خبره دا ده چې دلته موږ ته قانون ضرورت ده قانون هم قانون شکل شریعت سره ټکر نه دی په عام زموږ مثلا مدني قانون او جزا قانون او دا قوانین په افغانستان کې یعنی دا اکثرا د شریعت پر بنسټ باندې د اسلامي فقه پر بنسټ باندې دا قوانین تدوین شوی مونږ یو مدون لیکل شوی مشخص واضح کوډیفاید قانون ته تعلق درو چې په هغه کې د هر جرم د لپاره جرم د تعریف شي د جرم سره سم دغه جزا باید مشخص شي چې قاضي ته سرنوال ته متصفن سرنوالي خوشتون لري افغانستان کې یا هر دغه د عدلی او قضایی مراجعو ته د واضح مشخص شي چې د قانون سره سم متهم سره مزنون سره بیا متهم سره ورسته کې محکمه خبرې به مجرم سره په دغه تعامل وشي متاسفانه اوس دا شتون نه لري نه بل خبره ده د قانون پنشتون کې تقریبا اوس افغانستان استخباراتي بغدا استخباراتي فضا افغانستان کې حاکمه ده یعنی استخبارات هر شي کولی شي مثلا د مسؤلیت نشته چې استخبارات د مخکې د محکمې امر دی او چاته نیولو مثلا د چاته بندي کېدل او د توقيف پاک لا بیا غو پروسیجر مشخص نه ده چې د سم روز پولیس سره پاتې کیږي بیا بیا د محکمې سرمالي خو لا خو متاسفانه دی بل مصیبت بل مشکل رامنځته شو سرمالي نشته ده په دې مسایل کې سرمالي شتون ضرورت دی بیا د مدافع وکیل شتون ضرور ده او بل خبره دا ده چې دی اواز خو یو سړی چې هغه بندي کیږي یا خو کله کله د هغه فامیل او کورنۍ هغه د احوال نه لیدا بل دغه لپاره یو ازیت دی یو زجر دی یو جزا ده چې کورنۍ ته ورکول کیږي مثلا او دا په اسلامي شریعت کې نه په شریعت کې دا کړن درسته مناسبه ده او نه په قانون کې اوس منتدا په کار ده چې یعنی باید قانون حکومت خواته لاړ شو په افغانستان کې قانون حکومت نه هر څوک دا مسؤلیت نه رامسته کیږي موږ امنیت خبره کوو په افغانستان کې چې امنیت تامین ده امنیت یو خبره ده او مسؤلیت چې ځان مسؤل او محفوظ احساس کې اولته قانون موجودی قانوني مراجع کزه چیرته باندې کیږي مثلا مطلق یو قانوني تیروتنه معنی کیږي بیا غل مراجع مشخص متاسفانه در ټول په افغانستان کې پوسټنه شرایطو کې یو مخاوت سرپرست حکومت ترسیول لاندې دا ټول نشته په افغانستان کې تر څو چې دا قانون تطبیق شوی نه او قانون تدوین شوی نه مخینه بیا تطبیق شوی نه بیا د قانون لپاره ځانګړي مشخص اړوند مراجع دي قانون تطبیق لپاره پښتون ولادي په یوه کې مونږ باندې قسم استخباراتي فضا کې ژوند کوي دا حالت چې اوس دی تقریبا هغه په خواتي تر داوود خان او وخت نو وروسته چې به څور کولتا حالت رامنځته شي متاسفانه هغه وخت هم دغه څه ورته حالت و چې خلک مسؤلیت نه درلود امنیت موجود و یعنی فزیکی امنیت مثلا خلک دا هو اما مسؤلیت نه و هیڅ څوک نه خپل ځان باندې مسؤل خپل مال باندې مسؤل و او هر وخت د امکان و چې یو څوک ونی ول شي او بغیر پرته د محاکمینه او د پد څه په زګونو خلک وو چې شهیدان چې د کمونستان حکومت په وخت کې تاسو ګورئ لستونه زوړن چې ورسته پرته د محاکمې نه پرته د قضایي پروسیجر نه هله دا ده چې د موقت سرپرست حکومت د دې حالت د حالت د ورته له وروتلو د لپاره زړه زړه د اساسي قانون تدوین او د اساسي قانون تشکیل باندې د قوانینو
سلامت اوسه پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزینو چې له ازادي رادیو سره خبري کوله
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له خیبر پښتونخوا څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام ګوند په یو غونډه کې زورور چاودنه شوې ده او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدا شیبه خبریال طاهر خان له سټوډیو سره وصل دی. طاهر خان صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
سلام تاسو ته، تاسو کتونکو ته، اوریدونکو ته. د لګشي بوڑان دی د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغه د اطلاعات وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنۍ سره، نو هغه وی چې 15 کسان په دغه 14 کې مړه شوي دي او 200 په شاو خواږ دی وی چې جوبل دی. په دغه جوبل کسانو کې ځنې سخت زخمیان دي چې هغه د فوجي هلیکاپټر په واسطه پیښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي دا وخت. او دا غونډه د 14 د جمعیت علما اسلام چې کوم مذهبي ډله ده هغې په یو غونډه کې شوې ده، او د دغې ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان، هغه دا تایید کړی ده چې د دوی یو غونډه وه، شاوخوا 400 نه تر 500 پورې د دوی پکې خپل کارکنان فعالین موجود وو، او دغه رنګې شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغوی په دغه ډله کې هغوی شامل شي، ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړېدونکی دی. نو بهرحال په دې کې 14 شوې ده، هغې تصدیق کړی دی. او په 14 کې بیا د باجوړ چې کوم د جمعیت علما اسلام ځایي مشر دی ضیاء الله، هغه پکې هم وجل شوی دی. تر اوسه پورې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستي، لیکن ماضي کې په باجوړ کې ځنې د جمعیت علما اسلام د هغې عالمان وجل شوي دي، او هغه داعش نومي ډلې د هغې پړه په ماضي کې، خو تر اوسه پورې د دې تازه د دې پیښې پړه چا پر غاړه تر اوسه پورې نه ده اخیستي.
بله، له پریورستي روسو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوې جوړې شوې ډلې د ډیرو دا ډول حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی. څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي؟
اول خو د تحریک جهاد پاکستان په اړه چې زما کوم نظر دی، هغه تاسو سره شریکم چې پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوی ډله شته. او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم دی، تحریک طالبان پاکستان، چې پاکستان کې هغه ناقانونه ګرځولي شوی دی. او دا یو نظر دلته، او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه لیکل کوي، او داسې هم هغه دا خبره کوي. خو بهرحال او ټي ټي پی دا نه مني، ټي ټي پی دا جلا ډله ده. هغه په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته که په جوب کې د دې روانه میاشت پاول کې یو د فوجي مرکز باندې حمله شوی و، هغه دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستی، او دین وړاندې په لکی مورتو بنو کې هم. لیکن دلته پښتنه دا بیا وی چې یو نوی ډله څومره زر په لګ ورځو کې دومره قوي شي چې هغه سره بیا په ګروپونو کې هغه سره ځانمرګي برید کوي هم وینوار
خیر خان صاحب. لیکن یو بل سوال چې پیدا کیږي، هغه دا چې جمعیت دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي، که داعش دی، تحریک طالبان پاکستان دی، که تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دي، ټول مذهبي ډلې دي، او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده. پخوا به په نشته عوامي پارټۍ باندې دا ډول بریدونه کېدل، لیکن څنګه اوس دې خواته دغو ډلو مخه کړې ده؟ څه فکر کوئ چې د دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي؟
ګوره، کله چې یو د دې مسؤلیت مخ ته راشي، بیا به لږ شیان نورم واضح شي. او څنګه چې ما مخکې وایم چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښه شوې ده، په خوا داعش خپل مسؤلیت منلی دي، څو پیښې شوې دي، نو زیات لکه نظر هم هغه طرف ته ځي. ګوره، ټي ټي پي چې دا اخو هغه مسلک ته لاړ شو، نو هغه د جمعیت علما اسلام نه وتلي خلک دي، هغه ځکه چې دیوبندي هغه مکتبه فکر چې ورته اخلک دي. نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پي کار وي چې هغه په نخښه کړې وي، یا تحریک جهاد پاکستان هم. لکه تحریک جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغی، ما ته خبره تپوس وکړه، ځکه چې هغه سره دا خبریالانو شمیرې ټلیفون و چې چا ټي ټي پي سره یا نورو سره دي. نو بهرحال هغه وي چې موږ د کراچۍ یو مدرسه ده، هغه زمونږ د هغې نه هغه یو لکه هم دیوبندي مدرسه وه. نو ګمان نه کوم چې په دې کې به دغه دا خبره ستاسو درسته چې مذهبي ډلې په دې کې پنخ شوې دي، لیکن دغه مذهبي ډلې که ماضي کې مونږ وګورو په فضل الرحمن باندې په خپل باندې حمله شوې دي، او خو هغه دلته په پاکستان کې بل موجوده فرقه واریت وا دا فرقه ایز پیخه بچ کېږي. د جماعت اسلامي امیر باندې چې په بلوچستان کې په جوب کې حمله وشوه د مئی په میاشت کې، نو هغه وخت بیا چې کوم هغه ځانمرګي برید کوونکی وو دغه هغه مخ سالم وو، چې وروسته بیا معلومات چې هغه پخوا دلته به یو ډله وه لشکر جنګوي په نامه، نو هغه هم د دې سپاهي صحابه نه جلا شوی چې کوم سخت دریځ په هغې کې هغه اوس هغه فرقه وارانه ډله وه. هغه جماعت اسلامي امیر
طاهر خان صاحب کلنډ را ته وایس، یوه بله پوښتنه هم درنه کومه، کلنډ ځواب راکړئ. اوس په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دغه کوم کارونه چې اوس هلته روان دي، همدغه جامعت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسان یې وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنګ وکړي. نن هلته په خپله په پاکستان کې دغو کسانو مشکل جوړ کړی دی، په دې اړه خلک څه وایي؟
ګوره یو بل خلکو خبر وګ خلک خدا خبره کې چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی، پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی، امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پوښتنه کوي چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پېښور کې، نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي، نو ځنې امنیت په اړه باندې هم خلک خو رسنۍ چونکې آزاد نه دي او رسنۍ ډېر شیان نشي کولی، نو دغه امنیت موضوع ته چې دا ولې ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډېره نه کوي. یوه او دویم دا چې امنیت خو دا خلک مني چې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې تشدد
پیښې. زما سوال دا و چې د چا له لاسه شوې دي دا په دې کې یعنی د انتقاد ګوته چا ته نیول کیږي؟
او مذهبي ډلې دي، یو به دا یو بل چې په حقیقت یې یاده حمله کې خطر په خپل باندې مسؤلیت مني. او دویم خبره دا ګوره دا یو فطري خبره ده چې وسلواله ډلې هغوی یو میدان ګوري، که په افغانستان کو جګړه یو لحاظ سره ختم شوه نو هغې دپاره یو بل میدان خو هغې تلاش کړي. ځینې داسې خلک دي چې هغې هغه نارمل ژوند ته نه ځي، هغې هم دغه رنګ یو ګرم میدان ګوري. زما خیال دی چې د ډېرو ډلو لپاره پاکستان دا وخت یو میدان ګرم دی او انتخابات هم سره روان دي. او ظاهره خبره ده چې نن دا نن خو ټیک د مذهبي ډله وه خو لیکن غونډه خو سیاسي وه، او ټي ټي پي د درې هفتې مخکې چې کوم د مسلم لیگ د نواز ډلې یو مشر دی امیر مقام، هغه باندې د حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. نو ډېر تشویشونه ځکه دي چې راتلونکي انتخاباتو کې به امنیت لپاره یو ډېر لوی ننګونه وي چې څنګه د پاکستان فوج نورې ادارې دغه وکړي. نو بهرحال مذهبي ډله په نښه شوې ده او ظاهره خبره ده چې دا لکه چې اوس پولیس دا وایي ممکن ده چې دا ځانمرګي بریدي، ځانمرګي بریدي خو تر اوسه پورې باندې بدلې چې هغه دلته عوامي نشتل په او په بلوچستان کې یو نوی فیکټر راغلی دی چې هلته هم د بلوچ بلتون پاله چې دلته پاکستان کې ورته ویل کېږي دا هغې اوس دا لاره خپره کړل. خو هغه هغه چې کوم هغه څه ورته وایي هغه دا چانه چې هغه یو لار خپله کړې ده او هغه متاثره شوي دي، نه هم دا مذهبي ډلې دي ځکه چې دا ځانمرګي بریدونه خو په افغانستان او پاکستان او نورو ملکونو کې هم دا نو هم دغه مذهبي ډلو لخوا کېدل. نو
بهر سلامت اوسه طاهر خان خبریالو چې د باجوړ د چاودنې په اړه معلومات راکول. د دې چارواکو په قول وویل چې په دې چاودنې کې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 ډیر ژوبل دي، او ویره ده چې د تلفات شمیر زیات شي ځکه چې یو شمیر ټپیان نازک حالت کې دي. وس یو بل موضوع په ورستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده. د سنگارتونونو خواندانی وای ورسته له هغه چې طالبانو د حقوقي فعالیتونه ودرول دي ته ارشیوی چې له افغانستان څخه ووسی، دوی وای د کار له لاس ورکولو ورسته د عاید بل سرچینه نه لري او غواړي د خپل فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي رادیو ته ویلي و چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2000 سنگارتونونه تړل شوي او 8000 ښځو دندې له لاسه ورکړې دي. سنا کاکړ را سره د دې موضوع جزئیات لدی اورو.
سلامونه تران ست تاسو د ازادي رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویل په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه لیوې او نه څخه لګ وقې شوې ده، او د سنگارتونونو د بندیدو په اړه سنگار کون کې د اندېښنې په څرګندولو وای چې د خپل فعالیتونو په بندیدو سره دوی د عاید بل سرچینه نه لري او لامدې عمل دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي. د کابل ښار یو سنگر کوونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، موږ ته یې وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته څلور ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده. هغې زیاته کړه
خودم یک آرایشگر هستم. مرا فامیلم نه جامعه اجازه نداد.
زه یوه سنگر کون کیم کورنه می او تولنه زه پرینه کودم چیز دکری وکرم. لهم ده سنگر تون سخب میوه مره دوده پیدا کولا. اوس ایران تراغلم. دلتا هم افغانان تا دکار اجازه نشتا. ایدیرو بندیزونو سرا مخیو. دیره مبارزه ما وکره. ایترازونه ما وکل چه سنگر تونونه ون نتری. خو خزی وده باولی ده سنگر تونونه شیشه ما تکری. او هووی لسنگر تون سخه وی استلی. زمونگ جوندی دوزخ جور کرای. یوازه نیلاره چه پاته ده. داده چه زان وجنه وکرو او بیغم شو.
حالا که منده باید خودکشی کنیم خدا بیغم کنیم از دنیا.
د دې ترڅنګ موږ له یو شمېر نورو سنگارکونکو سره هم خبرې کړې. مروه یو له دوغو څخه ده چې په کابل کې سنگارکونکې وه. دا وایي د خپل پلار له مړینې وروسته د خپل کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هېواد ته کډواله شي او هلته خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوې بلې سنگارکونکې د سنگارکونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې په افغانستان کې د سنگارتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12 سنگارتونونه وتړل شي او 80 ښځې په خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو د څانګې مرستي علیحي دربار هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 80 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وو چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سه‌شنبې ورځ د زمري میاشتې درېیمه نېټه یې د سنگارتونونو د بندولو وروستۍ نېټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سنگارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پای راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون سخت محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او په خپلو سیاستونو کې هم کوم بدلونونه دی راوستی. مننه.
ډېره مننه سنا کاکړ و چې د سنگارتونونو د بند شو سنگارتونونو د خاوندانو په اړه راته ویل چې دوی وایي چې مجبور دي چې هیواد پریږدي ځکه چې کار روزګار په وطن کې ختم شوی دی. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم شاوخوا 2000 سنگارتونونه په افغانستان کې موجود و چې د هغو د بندېدو له کبله شاوخوا 80,000 کسان بې روزګاره کیږي. هغه کسان چې بې روزګاره کیږي هغوی مجبور دي چې په بل کار پسې وګرځي. په افغانستان کې هسې هم د کار روزګار بازار خراب دی، نو دوی مجبور دي چې له هیواده ووځي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو او زموږ د خبرونه پر راډیو سربیره د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم اوریدای شئ. زموږ خبرونه د ویب سایټ له طریق هم تعقیبولی شئ، هم اوریدای شئ او هم مطالب لوستلی شئ.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او په دې ورسې شیبو کې مو بختیار ساحل د سپورت له دنیا خبرې وی.
سلامونه می ومنئ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا تلولیو په ترڅ کې وکړه شو چې خپل دریمه سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټي. افغان لوبډلې د یاد سیالۍ په ترڅ کې چې نن تر سره شو درې د دوه پر وړاندې ترکمنستان هیواد ته ماتې ورکړه. باید ووایو چې افغانستان د کافا تلولیو په ترڅ کې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له قرغیزستان او ازبکستان هیوادونو څخه ګټلې وي. د یاد سیالۍ په ترڅ کې افغان لوبډلې د ایران پر وړاندې سیالي بایللې وه، خو د کوربه تاجکستان پر وړاندې دوه د دوه پر وړاندې په برابر توګه پای ته رسولې وه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزون کې د روان سیالیو په جریان کې څو ځل په خپلو خبرو کې وویل چې لوبډلې د سیالیو کې بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې لري نه ده چې افغان لوبډله به د یادو سیالیو د اتلولۍ جام هم وګټي. هغه د دې سیالیو نه مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی چې په ایران هیواد کې څو اونۍ تمریناتي کم هم ترسره کړی و.